دا مشال رادیو دا وخت د غرمه 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري اوله نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د جماعت داوا ډلې د مشر حفیظ سید بھاړه د پاکستانی پوځ بیان ورسره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په اړه یو شمېر راپورونه راوړي. د افغانستان او نړۍ ته مو هم په خبرونه کې ځای ورکړي. خو تر هر څه وړاندې وارو کو نجیب عامر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
د پاکستان د پوځ ویان وایي حافظ سعید د ملي ګټو له مخې نظر بند کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د داعش خلاف د عملیاتو له پیل راهیسې زر تنه وسلوال وژل شوي دي. امریکا د ایران لخوا د بلیسټیک توغندي په ازموینه سخت غبرګون ښکاره کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوځ ویان وایي حافظ سعید د ملي ګټو له مخې نظر بند کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور پرون په راولپنډۍ کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د حافظ سعید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار یې د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. د جماعت الدعوه مشر حافظ محمد سعید د دوشنبه په ورځ نظر بند کړل شوی و. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هغه مهال خبریالانو ته ویلي چې دا ګامې د ملګرو ملتونو لخوا جماعت الدعوه ډلې د ترهګرۍ ډلې ګرځولو وروسته اخیسته دی. د پوځ ویان وایي د حافظ سعید د برخلیک په اړه به نور جزئیات په راتلونکو سورزو کې مخې ته راشي. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي وینا تاوله خوګیاڼي بیګا مشال لړیو ته وویل چې د داعش زیات وسلوال بهرني وګړي او له پاکستانه هغه ولایت ته ورغلي و. تاوله خوګیاڼي وایي چې اوس مهال د داعش وسلوال د هسکې مینې نازیانو او اچین ولسوالۍ په غرنیو سیمو کې جنګیږي. نوموړي زیاته کړه چې داعش پر ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري. د ویانا یوې محکمې پرون درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په زندان محکوم کړل. په دې کسانو کې دوه تنه 13 کلن دي چې هر یوې په شپږ کاله بند او درېیمې چې 14 کلن دی په 15 کاله بند محکوم شوی دی. د محکمې یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د جرم د ترسره کولو پر مهال تر 13 کلنو کم و، نو له دې عمله یې دا موده ورته ټاکلې ده. هغوی تېر کال د اتریش په پلازمینه ویانا کې پر یوې 20 کلنې ښځې تېره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کاناډا په کوبیک ښار کې پر یو جماعت روسي حمله وغندله. د یک شنبه په ورځ په دې حمله کې شپږ تنه وژل شول او 11 تنه زخمیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره شوې چې د بیګونه خلکو قتل توجیه نه لري او تروریزم ټول نړۍ ته ګواښ پېښ کړی دی. د خبر پاڼې په حواله د حمله سرګندوي چې تروریزم پر ضد باید ګډه مبارزه ترسره شي. امریکا ایران ته خبرداري ورکړه چې د دوی لخوا دوه ورځې وړاندې د بیلیسټیک لری واټن وشتونکې توغندي ازموینه ورته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه ده او دا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون خلاف ورزي ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکې نوې سفیرې نیکی هاله پرون دغه خبرداري د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل سره د بندو دروازو تر شا د غونډې نه پس ورکړه ده. امریکې له سلامتي کونسل د ایران لخوا د توغندي د ازموینو په باب د بحث غوښتنه کړې وه. میرمن هاله په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ دا خبره تصدیق کړې ده چې ایران د جنوري په 9 نیټه چې د یک شنبه ورځ وه د منځنۍ کچې توغندې ازمویلې دی دا په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دی. نیکی حال همدارنګه د ایران هغه ادعا هم وننګوله چې وایي د دوی د توغندیو ازموینه د ملګرو ملتونو د قرارداد څخه سرغړونه نه ده ځکه چې دغه توغندي د دفاعي موخو لپاره دي او دوی پکې د اټومي سرګلولو د نصبولو پلان نه لري. نوموړي زیاته کړه ایران په دې پوهیږي چې دوی باید هیڅ ډول بلیسټیک توغندي چې د اټومي سرګلولو د وړلو ظرفیت لري ونه ازموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی چې په ګرد نړۍ کې 900 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان مخالفت کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ او همدارنګه د وو هیوادونو چې په بنیادي توګه مسلمان هیوادونه دي په سفر کوونکو یې موقتی بندیز لګولی دی. چارواکو پرون ویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا تېره اونۍ د ورکړل شوي اجرایه فرمان په خلاف دا یادښت سفارتکارو د خپل هغه حق په استعمالولو جمع کړی چې دوی رسمي پالیسي سره د اختلاف په توګه استعمالول شي. سفارتکارو شکایت کړی چې د ولسمشر دغه فرمان د اسلامي هیوادونو سره د امریکا اړیکې خرابول شي، د امریکا پر ضد حساسیتونه راپارول شي او هغه کسان خوابدي کول شي چې امریکا ته د ورتلو قانوني جواز لري. دغه سفارتکارو دا هم ویلي چې دغه فرمان د امریکا هغو اقدارو ته هم تاوان رسوي چې دوی د تبعیض خلاف دي، د انصاف پلوي او د تاوده هرکلی ویونکي دي. دوی وایي امریکا له دغو بندیزونو نه ډیره غوره ده. د ټرمپ د فرمان له مخې د عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریا او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره امریکا ته په سفر موقتی بندیز اعلان شوی و. پر ټولو کډوالو د څلورو میاشتو بندیز او د سوریې پر کډوالو تر نامعلومه وخته پورې بندیز اعلان شوی و. په ختیځ یوکران کې د حکومتي ځواکونو او د روسي د ملاتړ لرونکو یاغیانو ترمنځ په تیرو درې ورځو کې د جګړې د تیزېدو په وجه ناقراری زیاته شوې ده. دواړو خواوو د جنوري په یو دیرشمه پر یو بل د جګړې د پیلولو پړه ورواچوله. تازه جګړه د حکومت تر کنټرول لاندې خارګوټي او دیفکا کې روانه ده، چېرته چې د دسمبر له نیمایي راهیسې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره مخې ته راغلې ده. د یوکراین پوځ ویلي چې په تیر یو شواروز کې درې سرتیري وژل شوي، خو څرګنده نه ده چې آیا دا هماغه درې سرتیري دي چې د جنوري پر دیرشمه وژل شوي وو که نه. یوکراین پوځ همدارنګه د څلېرویشتو نورو حکومتي سرتیرو او د یو شمېر ولسي کسانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. بل پلو بلتون پالی وایي د دوی تر واک لاندې د سیمې په مرکز دونیتسک کې د ګولابارۍ له وجې یو برېښنا کوټ من شوی چې لوجی د زاسیات کو په نوم د سکرو کان ته د بجلی رسد ټکنه شوی دی او دغلته 200 نه زیات کان کیدونکي بندي پاتې او چې ټولي ورسته راوېسل شول. روپای ټولنې په سملاسي ډول د جګړې د ودرولو غا کړه. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوست رفت انجم نه د هوا حالو د کرنسی به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 73 روپۍ دېرش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 45 روپۍ 50 پیسې او په 46 روپۍ، یو پاوند په 44 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 45 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 28 روپۍ 22 پیسې او په 28 روپۍ 22 پیسې، یو درهم په 1.5 روپۍ 50 پیسې او په 1.5 روپۍ 55 پیسې، یو افغانۍ په 1 روپۍ 25 پیسې او په 1 روپۍ 25 پیسې، په یو پاکستان روپے در سوا سلور ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے در سوا شپږ ایرانی ریال نو خرڅیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي څلېرویشت گھنٹو کې په پیښور، بنو او کوټه کې په ځینو ځایونو کې به وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شل سینټي گریډ او کم نه کم شپږ وي. په بنو کې زیات نه زیات شل او کم نه کم درې، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 42 سینټي گریډ او کم نه کم منفی یو وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پوځ ویلي د جماعت داوا ډلې مشر حافظ سعید نظربندي د ملي ګټو له مخې کړې ده. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت د قومي مالیاتي ایوارډ د اعلان او د خپلې برخې د پیسو غوښتنه کړې ده. د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید په دې اړه وایي: د فاټاولس وای د حکومت لخوا د بیا رغونې عمل ډیر ورو روان دی او دوی لا هم د ژوند له یو شمیر بنیادی اسانتیاو بې برخې دي.
نه پکې ډاکټران پوره دي او نه پکې میډیسن شته، یوه دا چې ایکس رې بنیادی ضرورتونه لا اوسه سوري فنکشنینګ نه دي پوره.
په بلوچستان کې قانونپوهان ویلي چې ښځو ته به د حق او انصاف رسولو لپاره د دوی مقدمې په وړیا توګه پر مخ وړي.
زنان توان نه لري د پیسو په حق لباندې چې دوی داسې په عدالت کې د خپل حق لپاره خبره وکړي.
په روانه خبرونه کې پر افغانستان او نړۍ شد سربیره یو شمیر سیمه ایز او ځایي رپورټونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان پوز ویلی چې د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ محمد سید نظربندی د ملي ګټو پترس کې کړی ده او دا کار د دوی د پالیسۍ برخه ده. دا خبره د پوز د اماډی کویاند میجر جنرال آصف غفور تیر مازګر پر الپنډی کې مطبوعاتو ته د معلومات ورکول پر وخت وکړه. نوموړي په خبري غونډه کې پر فاټا، کراچۍ او بلوچستان سربیره د افغانستان او هند په اړه هم د خپلې تګلارې معلومات ورکړل. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
پر اولپنډی کې مطبوعاتو ته بریفینګ ورکولو په وخت د پوز د عامو اړیکو د څانګې بیان میجر جنرال آصف غفور وینا وه د جماعت الدعوه د مشر حافظ سید نظربندی پالیسي فیصله ده چې په قومي مفاد کې شوې ده او د لړ کې به نور معلومات پر روانو ورځو کې رامخته شي. پوز د عامو اړیکو د څانګې بیان د هند په اړه زیاته کړه، چا سره هم جنگ نه غواړو، ټولې معاملې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړو، خو د پاکستان په عزت او وقار به خبره نه زغمل کیږي. میجر جنرال آصف غفور په وینا چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات سم شي او افغانستان کې امن پسې شي. دوی چې د نړۍ او د افغانستان سنجیده حل کې په دې خبره پوه دي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې هر ممکنه کاروایی کړي.
پاکستان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو.
دی وای پاکستان د دې خبرې خواہش لري چې افغانستان کې امن وي او د سولې پروسه د افغانستان په مشرۍ کې وي، خو موږ له خپل خوا ته کار کول وي او افغانستان له هم خپل طرف ته. د پوز مشر به افغانستان ته ځي او دا د یو پلان برخه ده. څنګه چې د دواړو ملکونو ترمنځ خپل منځي رابطه وشي او ملاقات نیټه وټاکل شي، نو د پوز مشر به افغانستان ته سي. د پاکستان حکومت او پوز سره کوشش ته چې په افغانستان کې د امن بحالۍ لپاره پاکستان څه کولی شي نو هغه به موږ کوو.
څه کار سکتا ہے جس سے افغانستان میں امن بحال ہو سکے، قائم ہو سکے، وہ ہم کریں گے انشاءاللہ.
پلو خبرو کې د پوز د اماړي کو د څنګه بیان ویل چې په قبایلي سیمو کې د موثره پوزي عملیاتو د لارې د وسلوالو ټول پټنسيونه ختم کړی شوې دي. د کراچۍ حالاتو په اړه د پوز د اماړي کو د څنګه بیان میجر جنرال آصف غفور وینا و چې کراچۍ کې رینجرز 9000 عملیات کړی او تر هغه ری کلنګ او هدفي وژنو کې 90% کمواله راغلي. دا هم ویل چې اوس په بلوچستان کې حالات ښه شوې دي.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونه
روختیا او درملنه
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزه او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غاڑا
پا دوانی مباجو
دا نده رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لانده
پا سلورنی مباجو
ازمو ژغله مشال رادیو څخه اوریدل. مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا لوړپړو صوبایي چارواکو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د بجلی په مټ کې د دوی ته خپلې پاتې پیسې ژر تر ژره ورکړي. په دې اړه تېر ورځ په پېښور کې د خزانې د صوبایي وزیر مظفر سید اډوکیټ په مشرۍ کې د صوبې د خزانې او قانون ادارو لوړپوړو چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو له وفاقي حکومت د قومي مالیاتي ایوارډ یا ان اف سي د اعلان غوښتنه هم وکړه. د غونډې د پریکړو په حق له د مشال رادیو خبريال خالد خان له مظفر سید سره خبرې کړې او دا راپور را لېږلې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل باید چې مرکزی حکومت صوبو ته مرکزی محاصلو کې پل برخه د پاره نوې کامی فایننس ایوارډ اعلان کړي او پختونخوا صوبې ته د بجلی په مټ کې پاتې پیسې په وخت ورکړي. ګانی دوی د دې خلاف عدالت ته هم تللی شي. دا پختونخوا د خزانه وزیر اویل چې مرکزی حکومت د صوبو د برخونه گلگت بلتستان کشمیر او قبایلی سیمو ته وسایل ورکول غواړي. دا یو پختنې په جواب کې مظفر سید اول موجوده ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه 55% او د مرکز برخه 23% ده او بیا مرکزی حکومت پختونخوا ته د ترهګرې د مخنیوي په مد کې او د غربت په بنیاد زیاتې پیسې هم په روان مالیکال کې ورکړي. دا یادونه ده چې تیر ان اف سی ایوارډ د پاکستان پیپل پارټي حکومت کې اعلان شوی او بیا موجوده حکومت دغه ایوارډ د محاصلو د تقسیم لپاره غوځولو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د فاټا پر لور. که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو کې د بیا رغونې عمل په تیزی سره روان دی، خو ځایي ولس د حکومت دا ردوي او وایي چې له کډوالۍ وروسته خپلو سیمو ته پر بیا ستنېدو سربیره د ژوند له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي او د حکومت لخوا د بیا رغونې پروسه ډېره ورو روانه ده. دا چې د فاټا لپاره ځانګړي سوي په اربعو روپۍ پر څه او څنګه لګېدلي، مجید بابر په دې اړه راپور کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سده پاسه یوې لسیزې د نامنۍ نه پس دا مهال د دغو سیمو ولس خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دی. که څه هم حکومت دغه ولس سره ژمنه کړې وه چې د دوی په سیمو کې به د بنیادي ډانچې لکه سړکونو، سکولونو، د سکولو د اوبو، د بجلی او د صحت د سهولتونو د بیا رغونې عمل د ستنو شوو خلکو رسېدو سره سم کړي. خو د شمالي وزیرستان د تخیلو سره تعلق لرونکي اورنګزیب خان وایي چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو سره امن خو بشپړ شوی دی، خو د ده په خبره نور سهولتونه د نشت برابر دي.
بجلی کار شروع کړی، روډونه بجلی دا لکه ټیک دي، مطلب گزارا کوي، خو بجلی ای نه، مطلب دغه ټیکړه ده خو راځي نه بجلی ای نه، مطلب ورځ کې یو غنټه دوه غنټه دونه بجلی راشي. صرف میران شاه کې سکول کلاو کړی دی، گورنر ماډل سکول دی، خو بار راغه یو سکول دی، هغه نه لرو نور سکولونه چې دي هغه یې فنکشن شي نه. هسپتال کې کوم ایچ یو ایجنسی هډ کوارټر هسپتال میران شاه او میرالی ټی ایچ یو چې دی دا فنکشنل کړی دي، خو لکه خلکو ته دا دي چې پکې دغه نشته، نه پکې ډاکټران پورا دي او نه پکې میډیسن شته. یو انده چې ایکس رې کوم باندې دي ضرورتونه چې دي هغه شیونه پکې لا اوسه سورې فنکشنینګ نه دي پورا. د سکول خوبو هغه خپل خلکو چې کوم دغه دي خپل مدد آپ کې ته لکه دغه یو پراپر دغه انتظامات نشته.
خو په فاټا سیکریټریټ کې د بیا رغونې د ادارې مشر شکیل اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د بیا رغونې لپاره چې کومه د اتیا عرب روپو تخمینه لګولې وه، په هغه کې دوی ته د سکولونو، سړکونو او روغتونونو د بیا رغونې لپاره سلویخت عرب روپۍ ورکل شوی دی. خاغلی اقبال زیاتوی
کیا عرب کے آگے سلو عرب چلے منگ کر ریلیز کری دی فاٹا سیکریٹریٹ کا اور منگا مختلف مدو کے تقریباً دس ارب روپے چلے کنا آگے صرف کورونا دوبارہ ریلیز کری دی فاٹا سیکریٹریٹ کا آگا پنجو والا ایجنسو کی ماتا سے جگہ ڈسٹریبیوشن کی گی لگیا دس جگہ سے اٹھ ارب روپے چلے ریہیبلیٹیشن کے ورک کرے دے حکومت پاکستان وہ سب پورے پنجو ایجنسوں کے آگے کے زیادہ سرکار چلے نارتھ اور ساؤتھ کے شوے دے کتا سو چلتا نارتھ نہ میرلی نہ میران شاہ نہ چلتا ہے داس انٹرویو کے خل کو نہ آگا بتا سو ہوئی چلتا
بلخوا د شمالی وزیرستان نه د پارلیمان منتخب غړی ملک محمد نذیر وایي چې که څه هم حکومت د بیا رغونې د کارونو دعوه کوي، خو د ده په خبره حکومتي کارکردګي د ولس د اطمینان مطابق نه ده. د پاکستان حکومت ویلی دی چې سو میاشتو کې بعد قبایلی سیمونه بې کوره شوي ټول کډوال ستانه کړي او په سیمه کې به د بیا رغونې عمل کې توندی راولي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په فاټا کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمې مومند ایجنسی د کالجونو زده کوونکي وایي چې هغوی ته د فاټا سیکریټریټ لخوا کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل سوی. دغه زده کوونکو ته به هر کال له 2000 څخه بیا تر 5000 پورې کلنۍ سکالرشپ ورکول کېدی چې له تیرو دوه کلن راهیسې ورڅخه محروم دي. زده کوونکي وایي چې هغوی به په دې پیسو د کالج د امتحاني داخلي کولې او د کتابونو خرڅ به په پوره کوي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترک زیره کوي.
سرفراز محمد د یکاون کالج د دولسم جماعت زده کوونکی دی او وای ویل
سیکنډ ایئر کې بیا هم ورته اپلای کړی ده، خو دې هم لا څه پته نه لګیږي. د فرست ایئر هغه هغه هو تقریبا چې کال برابرې کې څنګه نه غوړه، سیکنډ ایئر هغه هم لا هم نه راغلی. نو خو د پېښور پر اسلام مخه ته احتجاج هم کړو دې په بارا کې چې موږ ته دا ملو کړی شي، خو بس بیا په هغه باندې څه عمل درآمد ونه کړی شو نه نه ملو شو.
زیشان خان وایي چې هغه له کالج خرڅونه له کوره ورکړل کیږي، ولې ډیر ملګری په خپل مزدوري وکړي چې ګنې د کالج داخلي او نور خرڅونه پورا کړی.
چې کوم یاره پورا کمنه نه شو، موږ به ډیر احتجاجونه موږ له فقې په وجود دغه ونه شو. لا مشاور کې چې کوم در فاته ولا دی وي د ملو شو د مبا دي ځنسا کې چې کوم دی وي د نه دی ورتل.
باسط خان هم د دولسم جمعه زده کون کړي او هغه د حکومت غوښتنه وکړه چې باید هغه ته د سکالرشپونو پیسې ورکړي.
او جی ایڈمیشن فیس هم جمع کړو او نن سبا 14 میډیکل والا نو ډیر
خلق د سن خلق د ډېره وکړي او هغه یې جمع کړ نور غریبانا هم ډېر دې کی دوی شي او وی ډېر تکلیف او موږ ته چې بیا رول باندې کوي پس میلو شو بیا پامون هم جمع کړل چې میلو بشي کدي زره بیا مرانه له واپ موږ پامون هم جمع کړل بیا مرانه
او دغه سکالرشپ چې د 3000 نه تر د 5000 روپو پورې زده کوونکو ته ورکړل کیږي نو تعلیمي محکمه محمود ایجنسی وایي چې هغوی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې دغه زده کوونکو د سکالرشپونو فارمونه لیږلي دي خو پرډیکل انتظامیه وایي چې دغه زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو پیسې کمې راغلي وي نو هغوی دغه فایلونه یو وار بیا تعلیمي محکمې ته استولي شانواز ترکزی مشهد ریډیو محمود ایجنسی
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سما ده
کی به خام مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی پندې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده پندې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com اوس زه د کوټ پر لور په بلوچستان کې قانون پوهان ویل دي چې ښځو ته حق او انصاف رسول د دوی ذمہواری ده د دوی په وینا د دې مقصد لپاره به دوی په عدالتونو کې د ښځو د مشکلاتو د لری کولو لپاره خپل هلې ځلې رواني وساتي په دې نور حال کې څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې او د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي د خیر شګړې د بیلابیلو ادارو تر اهتمام لاندې په کوټه کې و دستور اوسوه په دستور کې و شوزو ته په اسانه توګه د انصاف رسولو د دفتر واکو اختیار و وکیلانو ته وسپارل سو کوم چې د خیر شګړې د ادارې لور 15 میاشتې وړاندې پرانستل شوی وو پر دې مهال وینا کوونکو ول چې په پاکستان کې شوزو د نیمه آبادی څخه زیات دي خو پر دې برسېره دوی د ژوند په هر برخه کې د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي په دې ترڅ کې علي احمد کاکړ اډوکیټ و مشالې ډوته ول چې د دې دفتر د لارې تر اوسه د سلو څخه وزیاتو شوزو ته پاوړیا توګه سپور کول سوې دي
زموږ د دې پروګرام باره کې ډېر مطمئن یو او ډېر شه پروګرام وسو ولې دا پروګرام خاص طور پر د زنانو د فار دی او زنانی هغه زنانی سي دي هغه نه د واز توان نه لري دومره همت زرنسته د پیسو په لک لک حق لباندې سې دوی ته د راستي په عدالت کې د خپل انصاف لپاره د خپل حق لپاره خبره وکي په دې پروګرام کې وصل زنانو ته د خپل حق ورسې دي او چا چې د تر زیاتات کړو هغه ته سزا ملوس ولا او چې تاسو د دې سره چې کوم ظلم سوی دغه ظلم ملوسونه
و د سوریت په خپل وینا کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی اډوکیټ د خیر شګړې د ادارو مننه وکړه او ویل چې دوی به هڅه وکړي چې دغه ډول دفترونه د صوبې په نور برخو کې هم جوړ کړي
د ګردابل خوځنده پروجیکټ والا ډیر مشکور هم چې دوی به موږ په باروم کې د زنانو د بار یو جلا د ناستې ځای او د کسټسي روم په والا باندې یو کمره جوړ کړو او دغه تیاری وکړل او نن دغه اخري انډورینګ یې مشترکه کوي موږ د دې ډیر شکریا ده کو وردا شي چې په دنیا کې په نړۍ کې هر ځای کې د شجی عزت کیږي نو واړو چې موږ په عدالتو کې په کچاري کې هر ځای باید د عزت وسی وردا د پاغه نظرو کتل چې کده خور په نظر کې کده مور په نظر کې کده لور په نظر کې نو موږ به باندې خوشحال ډیر مطمئن یو چې د خلکو د کارو کوي او موږ د واړو موږ بارو ششن د مقصد هم دی چار سړی د عدالت کې د انصاف د پاره شرم ځای او سم انصاف ورملاو
وینا کوونکو زیاته کړه چې د ټولنې په جوړولو کې د ښځو د کردار څخه انکار نشي کېدای خو د بده مرغه هغه کردار په ځانګړې توګه نه د ښکارا سوی په کار دي چې په ټولنه کې نه هواز د ښځو د شکردار ستاینه وسی بلکې د دوی ستونزې هم په ځانګړې توګه اوار کړل سي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري په بلوچستان کې د حج لپاره سعودي ته د خلکو د لیږلو یوې اتحادیه د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې په شخصي څنګه کې د حجانو کوټه یا برخه زیاته کړل سي د اتحادیه غړو 13 ورځ په کوټه کې د یوې مظاهره پر مهال وویل چې د حج لپاره ټاکل سوی د بلوچستان صوبې اوسنۍ برخه ډیره کمه ده نور هله کوټه څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي
د هج پروګرسیو اتحادیې لخوا د کوټ پریس کلب او مخته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. دغه اتحادیه هر کال په شخصي څنګ کې خلک واشته لږدوي. د مظاهرې پر مهال مظاهره چانو نه یوازې په لاسونو کې پلیکارډونه نیولي وو، بلکې دوی د حکومت په ضد صدا شعارونه هم ورکول. مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې نه یوازې د بلوچستان د حاجیانو په برخه کې د زیاتوالي وکړل سي، بلکې دغه برخه دې د برابرۍ پر بنسټ باندې په شخصي کمپنیانو کې وبلشل سي. په دې ترڅ کې د مظاهرچیانو یو مشر شاهجان خلیل و خبري عالم ته صدا سي وویل،
د احتجاج موږ لپاره کوو چې موږ د منیسټر سره وزارت وزیر بورډ سره موږ رجسټرډ یو د 2012 نه، او موږ د کوټه نه راکوي او هغه خلکو لپاره ورکوي چې کومو اګریمنټ ختم شوی دی، کومو هغه سره نورم ختم شوی دی. په دې سلسله کې وزارت سره
پاکستان د مرکزی حکومت لخوا ویل سوی دی چې پروان کال کې به د ټوله هیواد څخه نږدې 1,80,000 کسان واشته ولېږدوي. په دې کې به لویه کچه د هغه حاجیان وي څوک چې د حکومت تر انتظام لاندې حج کول غواړي. دلته خبره یادونې وړ ده چې د تیر کال په مقابل کې دا کال د سعودي حکومت د پاکستان د حاجیانو برخه یا کوټه څو چنده زیاته کړې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سحر لنه هو بیا د ماځګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خبرون لري. په د تیر ورځ کې د خیبر پښتونخوا په مانسیرا ضلع کې یوه ښځه او د پنجاب په پنډي ښار کې یوه ماشومه د شخصي دښمنۍ له وجې سوځول سوي او وژل سوي دي. په دواړو پیښو کې پولیسو ملزمان نیولې دي او د قضیې په اړه نورې پلټنې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رفات انجم راکوي.
د مانسیرې ضلع د چټا بټه تانې SHO تاریخ خان مشال لډیو ته وویل چې انیلې بیبی کور ته د نهي په ورځ سهار 4:00 بجې دوه کسان ورغله او انیلې بیبی د کټ سره تړلو پس وسوځوله چې د هغې وروسته یې ساور کړي.
دا د ذاتی دښمنۍ پیښه ده. د کومه جینې چې وژل شوې د دې خاوند وړاندې د قتل په کیس کې په جیل کې دی. د دې پیښې په اړه د وژل شوې ښځې زوی په باقاعده توګه د ملزمانو پیژندګلو کړي. هغه موږ ته وویل چې د مور سره چې د شپې دوه کسان راغلل او د مور یې کټ سره وتړله وسوځوله. نو د ماشوم په پیژندګلو موږ دغه ملزمان نیولې دي. د کیس په اړه نورې پلټنې روانې دي او د پیښې ځای نه ثبوتونه هم ترلاسه شوي دي.
یوه بله د سوځېدو پیښه د پنجاب پنډی ښار کې رامخته شوې چېرته چې د ذاتي دښمنۍ په بنیاد 9 کلنه ماشومه ایرن سوځولې شوې ده. د پولیسو تر مخه د ماشومې 50% بدن سوځېدلی دی چې کوم اوس هولي فیملی هسپتال کې داخله کړې شوې ده او د کیس په اړه نور تفتیش روان دی. په ذاتی دښمنو کې د ښځو د انتقام نښې جوړېدو په اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان چارواکي کامران عارف وایي دا قسمه پیښو لپاره لوړاندې قوانین او سزاګانې موجودې دي، خو که کمی دی نو په هغې د عمل درآمد کولو دی.
زموږ معاشرې کې تر اوسه پورې ذاتی دښمنانو کې به زنانه نه ټارګټ کېدی. دا زموږ لکه چې کوم سوشل چینج را روان دی، دا زما خیال دی دا د هغې نتیجه ده. دې ته جیز لا جس نشته، دا خو قتل دی او هغه امپلیمنٹ کول غواړي. نو قانون جوړول تشنی قانون مانده عمل درآمد هم پکار دی، او خاص کر داسې کیس کې چې کوم کې لکه ډېر خوف او حراس پیدا شي، یو کې ماشوم ټارګټ شوی ده. نو دا لکه چایلډ پروټیکشن دا خو زیات ضروري دی چې حکومت دې ته ډېر دغه سره وګوري. د چایلډ پروټیکشن هیڅ میکانیزم نشته کشته، نو هغه د نه کېدو برابر.
تیر کال 2014 کې د ملک په مختلفو برخو کې د ښځو سوځولو پیښې رامخته شوې وې. تیر کال اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا هزارې ضلع ابټ آباد ښار کې د یو جرګې په فیصله امبرین نومېجنې ته اول زهر ورکړل شوی وو او بیا د وژلو وروسته سوځولې وه. هم تیر کال د مئی په میاشت کې پنجاب صوبې مری سیمه کې د رښتې نه په انکار کولو 15 کسانو د یو سکول استاد تشدد او سوځولو پس جوړې کندې ته غورځولې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی.
مگر پین دیو میندی نور نگواری چی مرگو بیگنا زامنم کتابو تونی تا کینی تولو تخفل پلاو غلائی چی نور غور بند کی.
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لوگ
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډ ځواب ورکوي.
د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور پرون پر اول پنده کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د حافظ سعید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. نوموړی د تیرې دوشنبه په ورځ نظربند کړل شو او هغه مهال د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان ویلي چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو لخوا جماعت الدعوه د ترهګرۍ ډلې ګرځولو وروسته اخیستی دی. د ننګرهار د والي ویانا توله خوګیاڼی وایي د داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د یادې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي دي. نوموړی وایي په وژل شو کې اکثره یې د پاکستان اتباع وو. د اتریش هیواد د ویانا یوې محکمې پرون درې افغان پناه غوښتونکي پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په زندان محکوم کړل. په دې کسانو کې دوه تنه 13 کلن دي چې هر یوې په 6 کاله بند او درېیم یې 14 کلن دی چې په 15 کاله بند محکوم شوی دی. هغوی تیر کال د اتریش په پلازمینه ویانا کې پر یوې 20 کلنې ښځې تیری کړو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د کاناډا په کوبیک ښار کې پر یو جماعت وروستۍ حمله وغندله. د یک شنبې په ورځ په دې حمله کې 6 تنه ووژل شول او 12 تنه زخمیان شول. افغانستان وایي دا حمله څرګندوي چې تروریزم پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. امریکې ایران ته خبرداری ورکړې چې د دوی لخوا 2 ورځې وړاندې د بیلستیک لری واټن ویشتونکي توغندي ازموینه ورته په هیڅ حال کې د منلو وړ نه ده او دا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون خلاف ورزي ده. خو ایران وایي د توغندي ازموینه د دفاعي موخو لپاره ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړی چې په ګرده نړۍ کې 900 امریکایي سفارتکارو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه فرمان سره اختلاف کار کړی چې امریکا ته د کډوالو په ورتګ موقتی بندیز لګولی دی. دوی وایي د ولسمشر دغه فرمان د اسلامي هیوادونو سره د امریکا اړیکې خرابولی شي، د امریکا پر ضد حساسیتونه راپارولی شي او هغه کسان خوابدي کولی شي چې امریکا ته د وتلو قانوني اسناد لري.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چورته خورسو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې په اسلام آباد کې شوي لوی جرګه کې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره د اصلاحاتي کمیټې سفارشات مسترد کړي شول. ورځپاڼه لیکي چې اصلاحاتي کمیټې حکومت ټاکلې وه او په سفارشاتو یې د جمعیت علماء اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو نه علاوه د فاټا ځنې مشران اندېښنې لري. او دې نه علاوه د ملک زیاتره سیاسي ګوندونه د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني غړي سیاسي اتحاد او د وکیلانو اتحادیه سره سره یو شمیر قبایلی اولس غوښتنه کوي چې د اصلاحاتي کمیټې په سفارشاتو د زر تر زره عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا مې دوه غوندونه د مرکزی حکومت مهم اتحادیان دي. نو دا وجدا چې حکومت د سیاسي مصلحت او اولسي ردی عمل باوجود د دوه غوندونو دریز د نظر نشي وستلې. ورسپانه لیکي چې په ملک کې سرشمیرنې کولو لپاره تیاریاں روان دي او راتلونکي ټول ټاکنې کې دوه هم زیات وخت نه دی پاتې. نخکاری داسي چې حکومت دا مسله راتلونکو حکومت ته پریخودل غواړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مرکزی حکومت په فاټا کې په اصلاحاتو کولو کې مخلص وي نو یا خو دې زر تر زره د دې ګوندونو اندېښنې لري کړي او یا دې ریفرندم وکړي چې دا شان د فاټا اولس په صحیح مانو کې په قومي بهیر کې شامل کړل شي چې ورته خپل پوره حقونه ترلاسه شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم په فاټا اصلاحات او مشاورتي عمل او حتمی فیصلو لپاره وخت وټه کی نو دا شان به پروان کال کې نه صرف په فاټا کې بلدیاتی بلکې راتلونکو کال کې د قومي او صوبایي اسمبلی انتخابات هم وشي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم جماعت الدعوه پر ضد د ملګري ملتونو قراردادونو پرنه کې ګامونه پورته کړی شوی دی. ورسپاڼه لیکي چې کله ملګری ملتونه یو تنظیم ترهګریز ډله ګرځولو وروستو د پاکستان نه د بندیزونو غوښتنه کړې وه، نو که هغه وخت دا ګامونه پورته کړی شوی وی نو نن به حالات دا نه وو. ورسپاڼه لیکي چې تر کله به زموږ حکومتونه خپل کار په صحیح توګه نه کوي، د حکومت دا فرض دی چې د وسلوالو پر ضد خپل کردار د نړۍ په وړاندې واضح کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورسپاڼه لیکي پاکستانی چارواکي په دې نظر دي چې که امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان هم د ویزو د بندیزونو په لیست کې شاملوي نو د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه به متاثره کیږي. بلخوا ګارډین ورسپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې د ماشومانو د زیږون پر مهال د ښځو د مرګ شمیرې کمې ښودل کیږي، خو حقیقي شمیرې له دغو ډېرې زیاتې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپاڼه لیکي پاکستانی چارواکو ورته ویلي که د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پاکستان هم د ویزو د بندیز لاندې هیوادونو په لیست کې شامل کړي نو له دې سره به د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه کې همکاري او په افغانستان کې جګړه متاثره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د وایټ هاوس چیف آف سټاف راینس پریبس د ګل په ورځ سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ممکنه ده چې پاکستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړل شي چې په خلکو امریکا ته د ورتګ ارزی بندیز لګول شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان په سیر ځینې نور هیوادونه هم د دغه بندیز لاندې راتللی شي. ورسپاڼه د دې سرګندونو په ترڅ کې د سیړونکو په حواله لیکي ایټمي وسله لرونکی پاکستان چې له واشنگټن سره ټینګه همکاري کوي امریکا ته یې په وګړو د ورتګ بندیز د دواړو هیوادونو تعلقات اغیزمنولی شي. په امریکا کې د جنوبي ایشیا د چارو سیړونکی راهول رائے چودري لیکي امریکا د مودو راهیسې د پاکستان سره په دفاعي مد کې مالی مرسته کوي او په خاص توګه په افغانستان کې تر ډېره حده د دواړو هیوادونو مفادات مشترک دي. بلخوا ګارډین ورسپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو په مرسته د امیدوارو ښځو د مرګ شره ډېره کمه شوې خو ځمکني حقایق ښایي چې د ماشومانو د زیږون په وخت د ښځو د مرګ شره له نړیوالو شمیرو دوه چنده سیوا ده. د رسمي شمیرو تر مخه په 2002 کال کې به په افغانستان کې د بچو د زیږون پر مهال په 100,000 کې 1400 ښځې مړې کېدلې او په 2010 کال کې دغه شمیرې څه باندې 300 ته راکمې شوې. خو ورسپاڼه لیکي چې ورستۍ سرویګانې حقیقي شمیرې له دې سیوا ښایي او که دا سرویګانې صحیح ومنل شي نو تر 15 کلونو نړیوالو مرستو باوجود افغانستان کې د ښځو ژوند دغه پرمختګ کړی چې د ماشومانو د زیږون پر مهال د ښځو د مړې کېدو په حواله اوس هم د افریقایي هیوادونو سومالیا او چاډ سره برابر دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د اروپایي شورا مشر ډونلډ تسک وایي د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې له لوري د اندېښنې وړ اعلانونه د هغو خارجي ګواښونو یوه برخه جوړوي چې اروپایي اتحادیه ورسره مخامخ ده. نوموړي پرون د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په یوه لیک کې د اتحاد او یووالي غوښتنه کړې ده. ډونلډ تسک ویلي په اروپایي اتحادیه کې له ستونزو سره د مبارزې لپاره اتحاد ته اړتیا ده. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیره کوي.
د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشران به د فبروري په درېیمه غونډه وکړي او پر هغو ستونزو به خبرې وکړي چې اروپا اوس مهال ورسره مخامخ ده. د اتحادیې 28 غړي هیوادونه په مالټا کې غونډه کوي چې د برېټانیا استازي به یې په څو محدودو بحثونو کې برخه واخلي. د غونډې برخوالو ته په لیک کې د اروپایي شورا مشر ډونلډ تسک دریو سترو خطرونو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي. ډونلډ تسک په دغه لیک کې په نړۍ او د اروپا شاوخوا ته د سیاسي جغرافیې څرنګوالي ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین زیاتېدونکی جسارت، د اوکراین او شاوخوا هیوادونو په وړاندې د روسیې خصمانه کړنلارې، د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې تروریزم او ګډوډۍ، د اسلام پالو افراطي ډلو فعالیت او د امریکا د نوې ادارې خواشینی پارونکي اعلانونه د ټولې اروپا راتلونکي له بې ثباتۍ سره مخامخ کړې ده. د اروپایي شورا مشر د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې په ځانګړي ډول په واشنگټن کې وروستیو بدلونونو اروپایي اتحادیه له ستونزمن حالت سره مخامخ کړې ده، ځکه د هغه په لیکنه د امریکا نوې ادارې د امریکا د بهرني سیاست تیری ولسیزی کار تر پښتنې لاندې کړی دی. ډونالډ ټوسک لیکلي، موږ هغو کسانو ته نسو تسلیمېدلی چې غواړي د ترانس اتلانتیک تړون چې په نشتوالي کې نړیواله سوله او نظم دوام نشي کولی کمزوری یا منځوي کړي. موږ باید خپلو امریکایي دوستانو ته د هغوی خپله خبره وریاده کړو چې وایي په اتحاد کې پیاوړي یو او په نفاق کې شکست دی. د اروپایي شورا مشر په داسې حال کې د اروپایي اتحادیې پر غړو د اتحاد غږ کړی چې د یونان صدر اعظم الکسس سپراس پرون په اروپا کې یو لړ مهمو ممکنو سیاسي بدلونونو ته اشاره وکړه او ویویل چې اروپا ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. اروپا اوس په ډېره حساسه مرحله کې ده. په لنډ وخت کې به په څو مهمو هیوادونو کې انتخابات وشي. موږ باید په دې وپوهیږو چې په داسې وخت کې چې د بې ثباتۍ موجونه د اروپا د کمزوري کولو هڅې کوي، هر هیواد د خپلې لنډمهالې سیاسي ګټې پر ځای د اروپا ګډو ګټو ته لومړیتوب ورکړ شي. د اروپایي شورا مشر همداراز په اروپایي اتحادیه کې د ملتپالو ډلو زیاتېدو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې او بهرنیانو ضد احساسات یې زیات کړي دي. د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاتو خبرو په اروپایي اتحادیه کې اندېښنې پیدا کړې دي. هغه له اروپایي اتحادیې د برېټانیې د وتلو برگزیت ملاتړ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د ولسی ازادیو او جمهوریت د څاري داري فریډم هاوس په خپل تازه راپور کې ویل دي چې په نړۍ کې د ټولواک حکومتونو دراتګ او په لویدیز کې د ملتپال قوتونو په قوی کېدو سره د خلکو سیاسي حقونه او ازادي له خطر سره مخ شوې ده. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې یو راپور جوړ کړی چې شاهین بنیرې مهم ټکي درته وروي.
د ولسی ازادیو او جمهوریت د ساری داری فریډم هاوس ته 2019 کال لپاره په خپل راپور کې خبرداري ورکړې ده چې د نړۍ په ډیرو برخو کې ټولواک او ملتپال قوتونه په قوی کېدو دي چې ورسره د خلکو ولسی او جمهوریت حقونه د خطر سره مخ کېدي شي. د اداره وایي چې په نړۍ کې اوس پېته هیوادونه داسې دي چېرته چې سیاسي حقونه او ولسی ازادۍ د زوال سره مخ دي. د راپور لپاره د نړۍ د 195 هیوادونو د سیاسي او ولسی چارو جایزه اخستل شوې ده. د فریډم هاوس د راپور تر مخه په 2018 کال کې روسیا یو داسې هیواد دی چې دغه حقونو نه سرغړونه کړې ده. د راپور تر مخه روسیې د ولس لخوا د حکومت سره د سیاسي مخالفت ځای نور هم راتنګ کړی دی. دغه شان په جمهوری هیوادونو کې ځینې قوتونه ملتپاله فکرونه پر مخ وړي چې په نتیجه کې د خلکو ازادي اغیزمنه شوې ده. راپور وایي چې د برېټانیا لخوا د اروپایي ټولنې نه د وطنو وروستو لوی جمهوریتونه د پریشانۍ سره مخ دي او په اروپا او امریکا کې هغه ملتپاله ډلې چې د نورو خلکو نه ویره احساسوي لا قوي کیږي. دغه شان په ایروشیا کې د جمهوریت خوخو او ټولواکو هیوادونو ترمنځ تقسیم رامنځته شوی دی. راپور وایي د یوکرین، جورجیا او مالدوا غوندې هیوادونه په دې هڅه کې دي چې خپلې کمزورې جمهوری ادارې قوي کړي، خو دا خبرداري هم ورکوي کچرې مغربي هیوادونه ورسره مرستو لا دوام ورنکي نو دغه هڅې د ناکامۍ سره مخ کېدي شي. په دغه سیمه کې د آذربایجان، کرغیزستان او تاجکستان کې حکومتونه په دې هڅه کې دي چې د اقتصادي او سیاسي بي یقیني د لری کولو پر ځای خپل واک پر مخ یوسي. د فریډم هاوس پر راپور کې یو کم 50 هیوادونه نومول شوي دي چې آزاد نشي ګڼل کېدي. په دې هیوادونو کې د نړۍ 48% خلک ژوند کوي. په دوی کې افغانستان، آذربایجان، بلاروس، ایران، قزاقستان، روسیا، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم شامل دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14530 1330 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله پرون په هلمند ولایت کې وویل چې د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه به ځینې پریکړې وسي او خلک به یې په نږدې وخت کې پایلې وګوري. عبدالله د دې پریکړو پر جزئیاتو تبصره نه ده کړې، خو پرون یې په هلمند کې د قومي مشرانو او د خلکو د یو شمېر استازو په غونډه کې وویل چې د هلمند پر امنیتي وضعیت او په ځانګړي ډول د مرکز لشکرګاه د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د هلمندیانو د ستونزو او شکایتونو لپاره د قناعت وړ ځواب نه لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیت یې څیړلی او په نږدې ورځو کې به په دې اړه د پرېکړو پایلې ولیدل شي. ښاغلی عبدالله پرون په لشکرګاه کې د هلمند د یو شمېر قومي مشرانو په ملي شورا کې د هلمندیانو د یو شمېر استازو او دولتي چارواکو په غونډه کې وویل:
رښتیا وایو، موږ کوم اساسي ځواب نه لرو چې ځواب سم ځواب تاسو ته ورکړو، چې په خپل ځانم قانع وو اوسو هغه ځواب او راضي اوسو چې دا ځواب د ستاسو د شکایت یا ستاسو د مشکلات هغه تاسو ته خدای توفیق راکړی ده او زغم نصیب کړی ده چې تحمل د دغه حالت د انسان د توان حوصلې نه اوچت ده. یوه اساسي مسله چې ورباندې بحث وشو د هلمند مرکز عمومي امنیت پاکله، خو بیا د مرکز د امنیت پاکله خبری وشوي چې انشاءالله نتایج د دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینئ.
ښاغلی عبدالله په دې اړه چې د هلمند امنیت د ښه کولو په اړه به کومې پرېکړې وسي نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس پرون د یو پلاوي په مشرۍ د هلمند امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره هغه ولایت ته ورغی. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده پرون په دې غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس ته وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلي او حتی مرکز تر ګواښ لاندې دی.
هلمند د مساحت د نگاه څخه د افغانستان لسمه حصه مساحت تشکیلوي او همداسې د نفوس د نگاه څخه، خو متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې د هلمند زموږ ټولې ولسوالۍ زموږ د لاسه څخه وتلي دي. موږ په ټوله هلمند کې اوس په ښاروالۍ باندې لام کامل الحاکمیت نه لرو.
په ملي شورا کې د هلمند د خلکو استازي هاشم الکوزي کمزوری امنیت په هلمند کې تر ټولو لویه ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې هغه چارواکي محاکمه سي چې د هلمند د امنیت په ټینګولو کې غفلت کړی دی.
نن ښار د څلور طرفه سره جناب رئیس صاحب اجرایي محاصره دی او د څلور طرفه خواته هیڅوک موږ بیا د کندهار لویه لاره چې خلاصه ده موږ هیڅ بل لویه لاره خلاص نه لرو. دلته موږ درې لیواګانې جناب رئیس صاحب اجرایي لرو، دا درې لیواګانې کې هر لیوا 2000-3000 تشکیل لري. جناب رئیس صاحب اجرایي دلته 1500 نفر په لیوا کې نه دي ناست. دا خیالي پیسې راځي، دا خیالي خلکو تور کول کیږي.
وسلوالو طالبانو د دوشنبه په سهار د هلمند پر سنگین ورسوالۍ پراخ حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستي ونیولې. چارواکو وروسته وویل چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې او سیمې ته نوې قواوې هم رسیدلې دي، خو یو شمېر سیمه ییز خلک وایي چې د سنگین بازار تړلی او خلکو ته د تګ راتګ لارې بندې دي. خلک د هلمند په نورو ولسوالیو نادلي ناوه مارچه او حتی د لشکرګاه په شاوخوا کې د وضعیت د خرابوالي خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ لا هم د جګړې رپورټونه خپرېږي، خو د هلمند والی ویاند رسنیو ته ویلي چې سنگین ته د تازه ځواکونو له رسیدو سره د جګړې شدت کم شوی او امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې بیرته نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې، خو پر دولتي چارواکو یې غږ کړی چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو خاورې په افغانستان کې پاتې کیږو. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د کرنې د پراختیا او کرنیزو تولیداتو د ودې په برخه کې د افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر اسدالله زمیر تېر ورځ په کابل کې د دغه قرارداد د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دغه پیسې به د کرنیز نظام د ښه والي او ارزونې په برخه کې ولګول سي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویلي دوی غواړي له دې لارې کروندګرو ته د ښه ژوند کولو ترڅنګ په افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې په ټیټولو کې اغېزمن رول ولوبوي. نور حاله کابل د واصل وصال په راپور کې واوري.
اروپایي ټولنه د راتلونکو دریو کلونو لپاره په افغانستان کې د کرنې د پراختیا، د کرنیزو تولیداتو د ارزونې او د کرنیزو سیستمونو د ښه والي او معیاري کولو لپاره افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. په همدې اړه په کابل کې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي موریزو کین ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون د لاسلیک پر مهال د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې کرنې زراعتي زونونه به مشخص کوي، همدارنګه د کرنیزو سیستمونو د عصري کولو او په دې برخه کې د ظرفیتونو په لوړوالي به کار کوي.
ما زونه های اقتصادی زراعتی را
مونږ کرنیز زراعتي زونونه مطالعه او مشخص کوو. زمونږ بزګران اوس په عنانوي توګه کهک کوي او د اقلیم بدلون خپل اغیز لري. نوې ټکنالوژي چې په سیمه کې ساری نه لري او په کومو طریقو چې مونږ کار کوو هغه څه دي چې په تیرو شپیتو کلونو کې نه دي ترسره شوي، نو دا باید بنسټیز شي.
ښاغلي زمیر وویل چې دوی د پروژو څخه د دقیق سار په هدف یو لړ طرحې هم جوړې کړې چې د پروژو په پلي کېدو کې به ګټور رول ولوبوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه به د کرنې د متخصصینو او کروندګرو سره مرسته وکړي چې له ځمکې اوبو او خاورې څخه مناسبه ګټه واخلي او پیښیدونکي کرنیز زیانونه تحلیل کړي. دا دوی په خبره دغه پروژه به د کرنیزو ځمکو څخه د دوامداره ګټې اخیستنې او په دې برخه کې د مناسبو پلانونو او پالیسیو د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې د دغو مرستو له لارې غواړي چې د بزګرانو په ژوند کې د مثبت بدلون ترڅنګ په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه هم راټیټه کړي. د دغې ټولنې استازي موریس کین د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یاد تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې غواړي د کرنیزو محصولاتو او تولیداتو د ارزونې له مخې د خوراکي خوندیتوب ملاتړ وکړي او ښه والی پکې راولي.
تاسو پوهیږئ چې زراعت د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. مونږ په افغانستان کې د کرنیز ودې او پراختیا هرکلی کوو. مونږ ډاډمن یو چې په ګډ کار سره کولی شو په دې برخه کې له هر ډول ستونزو سره مقابله وکړو. د ټکنالوژۍ په مټ مونږ ښې لاسته راوړنې لرلی شو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې تر اوسه کرکیله په هغه پخواني او دودیز ډول ترسره کیږي او تر اوسه په دې برخه کې هغه شان چې لازمه ده له نویو پرمختګونو ګټه نه ده اخیستل شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبو لګولو مالداری وزارت وایي چې هڅه کوي د افغانستان کرنیز سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال او د افغانستان کرنیزو تولیداتو ته وده ورکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو خوست. تیر ورځ د خوست ولایت چارواکو د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د فاتحې په مراسمو کې د افغان حکومت له وسلوال مخالفینو وغوښتل چې د خوست له لارې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. بل لور ته یو شمېر مشران له افغان ولسمشر غواړي چې د سولې شورا د مشرتوب لپاره یو داسې کس ونوموي چې افغان حکومت او وسلوال مخالفینو دواړو ته د منلو وړ وي. په دې اړه نور هاله خوست د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت چارواکي د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د یاد ولایت له لارې دي د روغې جوړې خبرې پیل کړي. یاده غوښتنه د سه شنبې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی د فاتحې په مراسمو کې وکړه. قومی مشر حاجی رسول محمد خان د خاغلی حبیبی سرګندونو ته پکتو وای چې خوست د ورسته یوی پیړۍ د سیاسي بدلونونو دروازه پاتې شوی او اوس مهال هم تر بل هر ځای ډیر دلته د سولې لپاره وړ عینی او ذهنی شرایط برابر دي.
د افغانستان په تاریخ کې د لوی پکتیا خستان د خوست خلکو په سیاسي ډګر کې ډیر خپل رول لوبولای دی. په دې اساس سره فکر کوم ولی صاحب د ولایت خوست هم چې دا هغه وکړه د خوست خلک هر قسم د افغانستان د جوړښت لپاره آماده دي.
قومی مشر حاجی حمید منګل په دې نظر دی چې په دې هیواد کې د اوږدو جګړو د ختمولو لپاره د دینی احکامو ترڅنګ په نور نړۍ کې هم د سولې د هڅو د کامیابۍ ښې تجربې شته چې باید چارواکي او ولس ورڅخه ګټه واخلي.
د سولې د پوره موږ په اسلامي اصولو کې اصول شته چې باید هغه تعمیل کو او بل په د عصري نظام کې په داخلنه وختو کې لکه نیلسن منډیلا، مهاتما ګاندی، مستر لوتر کینګ په امریکا کې او پاچا خان په پښتونخوا کې دغه پیروي نه او د اسلامي اصولونه کچیرته دا سره موږ همغږی کو او افغانون په ایتوپوک شي په هغه وخت کې سبا سوله ممکنه ده.
په خوست کې د فاتحې د مراسمو ویناوالو د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلانی هغه هڅې وستایلې چې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په خاطر کولې. دوی په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې ورستۍ تړون د پیر سید احمد ګیلانی د پرله پسې هڅو او کوښښونو یوه لاسته راوړنه وبلله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د پکتیکا پر لور. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د ځای ادارې لخوا په زر بیوازله او غریب کورنیو د ژمنې توکو د مرستو ویش پیل سو. د پکتیکا چارواکو د مرستو په ځای کې هله څرګنده کړه چې مرکزی حکومت به د یاد ولایت د غریبو خلکو اړتیاو ته په کتو دوی ته نورې مرستې هم په اختیار کې ورکړي تر څو له نورو بیوازله کورنیو سره هم پر وخت مرستې وسي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د مرستو د ویشلو په ځای کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته وویل چې یاد مواد د پیښو پر وړاندې د مبارزې او د کلیو د پراختیا ادارو پورې مربوط و چې له مخکې د ولایت په ګودامونو کې موجود ول. ده وویل چې یاد مرستې به د مرکز خرنې د غریبانو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو پر بېوزله کورنیو هم وویشل شي. د پکتیکا والی زیاته کړه په یاد ولایت کې ډیری خلک غریب او بېوسه دي، نو یوازې دا ژمنې مرستې د دوی لپاره بسنه نه کوي.
اړوند او دی مختلف ولسوالیو نادار او بیوزله اوسیدونکو دي چې دوی د ژمي په دې سړو شپو کې له ستونزو سره مخامخ دي، نو دغه لړۍ چې پیل شوې ده دا به تر ډیره وخته پورې دوام وکړي. دی اوس لپاره د زرو کورنیو لپاره دغه مواد ورکوو، ځکه د پکتیکا خلک نادار دي، دلته بیوزلي حاکمه ده، دلته کاروبار نشته، دلته واورې دي. نو موږ هیله دا ده چې موږ ته نور مواد هم راورسیږي، خو دی اوس لپاره موږ دومره مواد په لاس کې لرو چې تش لاس دی موږ څوک نه ځي.
بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکو د پکتیکا د چارواکو مننه وکړه چې په مناسب وخت کې پر دوی سرانسه ژمنې توکي وویشل. دوی ډاډه وو که چیرې ځایي اداره امکانات په لاس کې ولري نو له غریبانو یې نه سپموي.
د موږ سره د بس د کمباله ترپل لیښي دغه مرسته وشوه. د موږ حکومت موږ سره نرې مرستې کوي، دغه خدای دې دغسې بریالی لري. د بلکل په خورانه په غریبانو باندې کمک چې ترلاسه کړي بلکل ښه ورکوي.
ما نوم سعد لات د ولایت زه ډېر خوشحاله ما سره مرسته وکړه. دغه کمبله راکه ترپال نور لوشو د جرابي نور خو ظاهر موږ خوشاله له دولت کم بیا د شش ته ضرورت پیدا سو بیا ورته ویلای.
پکتیکا چې د سویل ختیځو سیمو په پراخ ولایتونو کې راځي سوړ او واورین شمای لري. یاد ولایت سره لدې چې پراخې دښتې لري، خو د اوبو د کمښت له لاسه صحراوي او ځمکې پوره آبادي نه دي. که څه هم پکتیکاوال په بهر کې مسافر لري چې هلته خواري او مزدوري کوي، خو ډیری خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري او بېوزله دي.
ಕೋರನ ಯೋಕೆ
گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی شین چمن گلزار دے رنگ رنگ پکھے گلو ندی او گور سندھ نا چیز پاس پری پلو ندی چاڑو بتر کما پدی خاو